د فرانس پریس خبری آژانس د امریکا د یو جګپوړي چارواکي له قوله د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې د افغانستان نوی مشران باید د اداري فساد جرړې وباسي. زه نسیم ستانزی د امریکا غږ آشنا راډیو همکار به تاسو ته د دغه رپورټ لنډیز واوروم. د فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې بله میاشت د افغانستان انتخابات سرته رسیږي، یو ډیر غوره فرصت منځته راولي چې نوی مشران غوره کړی شي او دا مشران وکولی شي چې له دې فرصت نه ګټه واخلي او په افغانستان کې هغه سیستماتیک اداري فساد د منځه یوسي چې د دغه هیواد آینده ته سخت زیان رسوي. دغه آژانس لیکي چې امریکا له 2001 کال نه، یعنی د افغانستان د اشغال رئیس، 1.2 بلیون ډالره په دغه هیواد کې لګولی دي چې د افغانستان طالبان له دغه هیواد څخه وباسي. جان سابکو په افغانستان کې د بیا رغاونې د هڅو په باب داسې وویل:
As always, I visited reconstruction sites and met with Afghans and US military civilian.
ما د تیر په څیر هر وخت د بیا رغاونې ځایونه او ساحې کتلې دي له افغانانو سره او د امریکا له نظامی ملکی او د بهرنیو چارو د وزارت له مامورانو سره کتلې دي چې د هغو پروګرامونو په عملی کولو لګیا دي چې د امریکا په تاریخ کې د بیا رغاونې تر ټولو ستر کار ګڼل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا خاص عمومي مفتش جان اف سابکو وایي چې زخت ډېرې پیسې په دغه هیواد کې لګول شوې دي، خو په مناسب ډول یې څارنه او کتنه نه ده شوې چې په ځای لګېدلې دي او که نه. هغه وایي چې موږ حتی په دې نه پوهیږو چې موږ څومره پیسې په څه شي لګولې دي او چیرته مو لګولې دي. موږ په دې حالت کې 12 کلونه تیر کړل. جان سابکو د هغو 1.2 بلیون ډالرو په برخه کې چې کانګرس آماده کړي دي داسې وویل:
Over the last 12 years, Congress has provided more than $102 billion.
په تیرو 12 کلونو کې کانګرس له 1.2 بلیون ډالرو نه زیاتې پیسې افغانستان ته برابرې کړي دي چې د دغه هیواد امنیتي قواوې پرې تشکیل کړي او ویروزي، حکومتي ادارې تاسیس کړي او اقتصادي انکشاف ته وده ورکړي. د فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې هغه په بلیونو ډالر چې په دغه بېوزله او خوار ملک ولګول شول، د هغو له امله اداري فساد هم ښه وده وکړله، ځکه چې حکومت کمزوری و او له چا سره حساب او کتاب نشو کولی. جان سابکو دا خبرې د اټلانټیک کونسل د علمي انسټیټیوټ پوهانو او ماهرانو ته وکړلې. آژانس لیکي چې جان سابکو خبرداری ورکړ چې د دغه راز زیاتو پیسو د لګولو له امله د اداري فساد ادامې ته اجازه ورکړل شوله او د دې امکان شته دی چې هغه لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کاندي چې په دې تیرو 12 کلونو کې لاسته راغلي دي. په بله وینا، زیاتېدونکی او خورېدونکی اداري فساد به د 2014 کال لپاره هم زیانمن وي او تر هغې وروسته به هم زیانونه او خسارې ادامه ولري، البته که چیرې مخه ونه نیول شي. جان سابکو د امریکا د تعهد په برخه کې چې د افغانستان لپاره لري داسې وویل:
And our military and civilian leaders have been committed to the idea that a stable Afghanistan.
زموږ ملکی او نظامی مشران دې خبرې ته متحد دي چې یو باثباته افغانستان له داسې حکومت سره چې له خپل ځان نه دفاع وکړی شي او همدارنګه بنیادی خدمات خپلو خلکو ته برابر کړی شي، خپلو اتباعو ته اقتصادي فرصتونه او امکانات برابر کړی شي، داسې افغانستان به د ترهګرو لپاره د اوسېدو درست ځای نه وي. د فرانس پریس خبری آژانس لیکي چې د افغانستان د ځایي ادارو یو اریانونکی رپورټ اټکل کوي چې د افغانانو له خوا نه په 2012 کال کې 1.25 بلیون ډالرو په اندازه رشوت ورکړل شوی دی. د پیسو دا شمیر د افغانستان د حکومت د ملي عایداتو له نیمایي سره برابر ګڼل کیږي. رپورټ وایي د امریکا په تاریخ کې افغانستان یو یوازینی ملک دی چې په دومره لویه کچه د بیا رغونې کارونه پکې روان دي. جان اف سابکو وویل چې په کار ده د اداري فساد او رشوت خلاف یوه متحده او ګډه پالیسی د امریکا او د نړیوالو شریک بانو لخوا نه جوړه شي چې د دغې وبا مخه ونیول شي. د فرانس پریس خبری آژانس د جان سابکو له قوله لیکي چې هغه وایي: زه په دې باور یم چې موږ یو فرصت لرو چې د اداري فساد خلاف په ټینګه اقدامات وکړو. که چیرې په افغانستان کې انتخابات په درسته توګه سرته ورسیږي، نو موږ به لیونوی حکومت سره مخامخ یو او دا په خپل د دې فرصت برابروي چې د اداري فساد چاره وکړو. نو موړه استدلال کوي چې نوې حکومت به لنړیوال ټولنې سره مخامخ وي او نړیوال ټولنه د اداري فساد په وړاندې بالکل حوصله نه لري. نو په کار د نوې رژیم په ډیره بیړه نړیوال ټولنې ته دا ثابت کړي چې دوی هم د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ټینګه اراده لري او غواړي چې دا ستونزه اواره کړي.